السلام علیکم ستری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبری غړی کې زه ستاسو قربا منو شایم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پرونی سوي مرګ ژوبلې د پلټون لپاره په سمدستي توګه د پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو په کندوز کې وژل دي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا په ایران کې رژیم بدلول نه غواړي. او سم د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سوي پرونی مرګ ژوبلې د پلټون لپاره په سمدستي توګه د پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پرون په ډزو کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د بشری حقوقو سازمان د پیښې په اړه پرون په خبرسوي بیان کې غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د هغه ملګري دي خوشي کړل شي. فوج پرون ویلي چې د جنوبي او شمالي وزیرستان په قومي اسمبلی کې استازو محسن داوړ او علي وزیر په پوسټه برید وکړ چې په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوه. خو محسن داوړ نن په دیاړه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې پیښې تفصیل بیانولو وروسته د فوج دریز رد کړی دی.
دا بيخي دروغ ده. مونږ له یو کس سره هم وصله نشته او مونږ ولې یو قرآن تحریک چې دونه هغه د پروسه پر مونږ پر امن راوسته دي نو ولې به هغه مثال ډډه کوي.
بلخوانند د پیښه پر ضد د پېښور های کورټ په ژغ د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې هړتال وو. پوچ په نننی بیان کې ویلي چې په خړ کمر سیمه کې د 15 نورو کسانو مړی مندلي خو د هغو د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وای وزیر اعظم عمران خان نریندر مودی ته یو وار بیا د هند وزیر اعظم په منتخبېدو مبارکي ورکړې ده. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر پاڼه لیکلي عمران خان د ټلیفون لاري له نریندر مودی سره خبرې کړې او په سویلي اشیا کې د سولې پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو وړاندیز وکړ. بل طرف ته د هند بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي نریندر مودی په دې خبره ټینګار وکړي چې له تاوتریخوالي او له ترګري پاک چاپیریال او په سیمه کې سولې لپاره د دواړو خواو مرستې اړینې دي. د پاکستان د روغتیا وزیر وای په سند ایالت کې د وینو ماینو پر مهال په نږدې 900 کسانو کې زیاتره ماشومان دي د ایچ آی وی ناروغي مثبتې علامې موندل شوې دي. وزیر ظفر مرزا پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر یو ورځ وړاندې پورې شاوخوا 601 کسان چې 1500 پکې ماشومان دي او عمرونه یې د دولس کلونو په منځ کې دي د معاینې پر مهال پر ایچ آی وی ککړ موندل شوي دي. چارواکي وایي د روان کال د اپریل میاشتې په سر کې د لاړکانې ضلع پر توډیرو سیمه کې د منظر په نوم د مظفر په نوم د یو ځایي ډاکټر لخوا د ناروغانو درملنې وروسته د ایچ آی وی وبا خوره شوې ده. دغه ډاکټر په خپله پر ایډز اخته دی. وروسته له هغې چې په سلګونو کسانو د ایچ آی وی مثبتې نښې وموندل شوې دغه ډاکټر په روانه میاشت کې ګرفتار کړل شو. پولیس د دې خبرې تحقیقات کوي چې دغه ډاکټر دا کار قصدي کړی که څنګه. د پاکستان روغتیا وزیر وایي پر توډیرو سیمه کې تر اوسه د 20 څخه د زیاتو کسانو معاینه ترسره شوې او د پوینه د ایچ آی وی ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. افغان چارواکي وایي نن په پلازمینه کابل کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقاف وزارت په یو کاسټر موټر کې د ځای پر ځای مقناطیسي ماین له امله وه. په روسیې کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې شوي. پرون په کابل کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې دیني عالم مولوي شبیر احمد کامی وژل شوی چې ذمواري چا نه ده منلې. خو بل خوا بیا د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن د وسلوالو طالبان په کندوز کې وژلې دي. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلوم وسلوالو وژلې. په پیښه کې چې د کندوز ښار په باغ زراعت سړک وسوه د شاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي شوی دی. د کندوز امنیه کومندانی ویاند انعام الله رحمانی نن مشالې ټول تر اوسه څرګند نه ده چې دا حمله چا کړې ده. خو پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمہ داری چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند مساکله ولسوالۍ څخه پیاده حرکت وکړي. د دې حرکت په خبره لدې کارې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دې حرکت وایند بسم الله وطن دوست نن رسنوي ته په لژسوي غږیز پیغام کې ویلي دغه لانګ مارچ په د روژې په 15مه لشکره شاره پیل کړي. له نهر سراج ولسوالۍ به تیر او په لاره کې به له ځورېدلو افغانان سره تر کتنې وروسته تر موساکله ولسوالۍ ورسېږي. ښاغلي وطن دوست وایي په دغه لانګ مارچ کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا په ایران کې رژیم بدلول نه غواړي. نوموړي دا خبره د جاپان د سفر پر مهال په داسې وخت کې کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ تاوتریخوالی ډېر زیات دی. په ټوکیو کې له جاپاني وزیر اعظم شینزو ابه سره تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ ویل چې واشنگټن په ایران کې د رژیم بدلولو نه بلکې د جوهري وسلو ختمولو په تکل دی. نوموړي زیاته کړه ګمان کوي چې له ایران سره به یوه جوړجاړي ته ورسېږي. د قطر د بارون چار وزارت وایي د دوی واکمن امیر د سعودي بادشاه بلنه ترلاسه کړې چې پکې د روانې اونۍ په پای کې په مکه ښار کې په بیړنۍ سرمشریزه کې د ګډون غوښتنه سوې ده. دغه بلنلیک د دواړو ملتونو ترمنځ د 2012 کال د جون له میاشتې وروسته چې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو له قطر سره بایکاټ پیل کړی وو دا لا پای لومړنۍ ښکاره اړیکه ده. د قطر بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل د بادشاه سلمان لخوا شیخ تمیم بن حماد ال ثانی ته په استول سوي لیک کې له دوی غوښتنه سوې ده چې په هغه سرمشریزه کې د ګډون وکړي. اوسم د خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسي حال درته احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140.40 روپۍ اخیستل کیږي او 140.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 143.80 روپۍ او 115.80 روپۍ، یو ایرو 122.80 روپۍ او 123.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9.50 روپۍ او 9.80 روپۍ، یو سعودي ریال 8.80 روپۍ او 8.90 روپۍ، یو افغاني 1.80 روپۍ او 1.90 روپۍ، او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 کم نه کم شل، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بي او موسم حال واورید. په روانه غړي کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د وزیرستان پیخي غندنه او په دې اړه د پارلماني پلټونو غوښتنه کړې ده. د وزیرستان پیخي پر ضد نن په خیبر پختونخوا کې د هیواد بیلابیلو سیاسي ګوندونو د وزیرستان د پیخي غندنه کړې ده. پوز وای د پی ټی ایم پلویانو یې په پوسټه بریټ کړې. خود دې غورزنګ مشهر منظور پختین سوای
زمون د ملګرو لخوا، د محسن اوالي لخوا، نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرنګ شوی دی، نه د دوی سره د فایرنګ څه آلات یعنی کمانچا یا توپک وی.
پاکستانی رسنیو د وزیرستان پیخي په اړه ولې ریپورتونه خبره نه کړل؟ سینیئر خبريال رحیم الله یوسف زیوای
حقیقت هم دغه دی چې زیات چې کوم د فوج دغه د میډیا ادارې آیس پی آر خبرې کړې دي نو هغه چاپ شوې دي او هغه چې هر څه ویلي دي نو هغه به چاپ شوې دي.
وزیر اعظم عمران خان نریندرا مودی ته دوباره د هند وزیر اعظم په منتخب کېدلو مبارکي ورکړې ده. سیړونکو دې ته څنګه ګوري؟ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې سهار په 9 بجې شروع کیږي او د مازیګر په 6 بجو هر ورځ د 9 ساعته پښتو ژبې خبرونه وروسته سرته رسیږي. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ډازو کې 8 کسان وجل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د هند هغه نور ملګري لا هم د پوځ په حراست کې دي. هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان د پیښې غندنه کړې او د علي وزیر او ملګرو د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. پیښور های کورټ کې نن د پیښې پر ضد د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې کار بندیز شوې، بلخوا د پیښې پر ضد په مختلفو ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې 15 مړي ترلاسه شوي دي. دا هغه سیمه ده چې پرون د امنیتي سرتیرو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ملاتړو او نورو مظاهره چانو ډزې کړې وي. فوج په نننی بیان کې زیاته کړې چې دغه 15 مړي د خړ کمر سیمې څخه 1.5 کیلومتر لیرې په یوه ویاله کې موندل شوي چې په ډزو ویشتل شوي دي. خو البته فوج د دوی د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. د وزیرستان د پرونی پیښې د څرنګوالي په اړه د فوج او ځای خلکو دریځ مختلف دی. عیني شاهدانو او د سیمې اوسیدونکو په وینا پرون د امنیتي سرتیرو د وزیرستان ګرینډ جرګې د غړو او مشرانو په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او ځای مشرانو یو قافله پر خړ کمر پوستې ودروله او د ډوګه مچه مدخل احتجاجي ناسته له ورتګه منع کړل. د دوی په نام نتی سرتیرو دا مهال پر دوی ډزې وکړې چې پکې درې کسان ووژل سو او شاوخوا 40 زخمیان سو. خو وروسته د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې تور پوری کړ چې محسن جاوید داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر خړ کمر امنیتي پوستا برید وکړ چې له کبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې 15 سرتیری هم ژوبل شوي. فوج د پرونی پیښې د مړو شمیر 3 او د زخمیانو غا لس یادوي. فوج په پرونی بیان کې ویلي وو چې علي وزیر او ملګري یې نیولې دي. تر دې پیښې وروسته محسن داوړ مشالې ډو تول چې برسیرن زخمی شوی دی خو روغ رمټ دی. لدی وروسته نن دا معلومات نشته چې هغه چرته دی. بلخوا د پیښې پر ضد په پاکستان کې مظاهرې شوي. پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د پیښې پر ضد احتجاجونه وکړي. له دې وروسته په کوټه، موسخی، لورلای، کلاسیف الله، شوب آپشن کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په کوټه کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال سېنېټر عثمان کاکړ وویل د دې ترڅنګ بیگا په شمالي وزیرستان، بنو، پېښور او سوات کې هم مظاهره وشوې. په سوات کې مظاهره چانو نارې وهلې. پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوات مشر ادریس پاشا مشالې ډوتول چې دوی د مسلو پر امنه حل غواړي.
دا پښتون تحفظ مومنت دی، دا د یتیمانو، د کونډو، د مظلومانو اواز دی، دا یو تحریک دی، دا په خپل باندې د ظلم د وجه نه راچوت شوی دی. نو که د دې خلاف دوی داسې کاروایی کوي چې په هغې کې یا زموږ کسان وژني یا زموږ کسان چې کوم دی تختی، نو د دې به ډېر خطرناک نتایج راځي. کم نتایج چې د بنګال راوتی وي په 71 کې زو فکر کوم چې یاره د حالات دوی مهاغې طرف ته بودی مونږ مجبوره کوي.
د دې ترڅنګ د پېښور های کورټ مشرانو په ټوله صوبه کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. بلخوا د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان بیگا یو بیان خپور کړی چې پکې دا یو داسې پیښه بللې چې د سازمان په خبره د امنیتي ادارو او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتولی سي. چې د سازمان په خبره نتیجه به شایي دا وي چې دا به د قبایلي ضلعو د خلکو او ریاست ترمنځ یوه مستقله ناارامي رامنځته کړي. د بشري حقوقو سازمان د علي وزیر د خوشي کولو ترڅنګ د یوې پارلماني کمیټې په سمدستي توګه د جوړولو غوښتنه کړي چې دا کمیټه د پیښې په اړه رښتیا معلوم کړي. سازمان وایي باید د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه غوښتنې ومنل سي چې دغه تحریک له تیر یو کال راهیسې په پر امنه توګه راپورته کوي. دارنګه سازمان زیاتوي چې د شپږم آئینی ترمیم تر منځوري وروسته ریاست باید دا خبره یقیني کړي چې د مدني ټولنې غړو او میډیا ته په آزاد توګه هغه سیمو ته د تلو اجازه ورکړي. دارنګه بشري حقوقو سازمان د پاکستان پر میډیا هم غږ کړي چې د قبایلي ضلعو په اړه د حقایقو پر بنیاد خپل رپورټونه تیار کړي.
د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیه نن په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی وو او له عدالتي کارویانو یې بایکاټ کړی وو. دوی وایي دا هلتال یې 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د پښتون تحفظ مومنټ په مظاهره چیانو د تشدد خلاف کړی دی. وکیلانو ویل چې په پرامن احتجاج باندې تشدد کول د غندنې وړ دي ځکه چې هر وګړی آئینی حق لري چې پرامن احتجاج وکړي. په دې اړه د پیښور نن نور تفصیل دی ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د بار کونسل یو غړی وکیل قمر ندیم مشال لیډو ته ویل چې دا کار بندیز دوی په ټوله صوبه کې اعلان کړی او عدالتونو ته دوی نه وړاندې کېدل. اوجه په وزیرستان کې 13 ورځ په مظاهرچانو شوی تشدد وو او دوی د یادې پیښې د پلټنو غوښتنه هم وکړه.
دا د وزیرستان په حواله سره د چکم یو واقعیا شوی د په وزیرستان کې مونږ غی سره قبایلو سره ځکه چې مونږ په خپل هم قبایلو سره تعلق ساتو او مونږ د جوډیشل انکوایری اغم کو چې د دې جوډیشل انکوایری مو شي دا ټوله صوبه کې دی کی پی پار کونسل چې کوم دی نغه ټوله صوبه ته دا غ کړی دی سرکولر جاری کړی دی چې په اسټرایک دوشي.
بلخو پیښور کې د وکیلانو د اتحادیه مشر عبداللطیف اپریدی مشال لیډو ته ویل چې هسې هم پرم نه احتجاج د هر پاکستانی وګړي آئینی حق دی او بیا د ولس لخوا ټاکل شوو نمائندګانو دا فرض وي چې د خپل ولس د ستونزو نه یوازې ځان خبر کی بلکې هغې سره ودرېږي هم.
زمونږ په وطن او په ولس باندې سخت راشي نو موږ یقینا پاغه احتجاج کو. نو دا نن هرتال چې مونږ کړی دا چې په وزیرستان کې ابلو شوی دی او یو ایم این اے سره د ملګرو گرفتار شوی دی او بل ایم این اے باندې ډزې شوی دی دا سره درې کسان مړ شوی دی. نو مونږ دا دلنا جایزه ګڼو ځکه چې یو ایم این اے منتخب شوی دی د پاره وی چې د خلکو د مسلو حل ولټي او حکومت ته خبر کی.
د پامول دا چې 13 ورځ د شمالي وزیرستان خلک مر کې د پښتون ژغورنه غورزنګ د غړو تر مخه د دوی په پرمنه مظاهره امنیتي ځواکونو ډزې کړي چې پکې ګڼ شمیر ژوبل او ځینې پکې وژل شوي هم دي. ولې د پاکستان د پوز د عامو اړیکو د څانګې ویان تر مخه دغه مظاهره کوونکو د پوز په چک پوسټونو برید کړی وو چې پکې د دوی امنیتي اهلکاران هم ژوبل شوي دي.
د شمالي وزیرستان خړکمر د پیخي ورسته په سیمه کې کرفیو لګول شو او امنیتي ادارو ځینې کسان نیولي هم دي. د پاکستان پوځ وایي د پښتون تحفظ موومنت په لویانو په پوځي پوسټه برید کړی چې پکې 15 اسکر جوړل شو دي او د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د پوځ دغه ادارې ردوي. د نوموړي سره زمونږ خبريال سلام مسعود خبرې کړي او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
13 ورځ د قطبی وزیرستان خړکا مر پیش پسیما سے گرز بندیز لگے دل آئے گرفتار ہاں شوی دی پریکین دے دغے پیش پڑا پیو بل وراڑا وی مشال ریڈیو پا دغا باریک شے چھ دے پشتین جغورن غرزنگ ستر مشار منظور پشتین پشتانا وکڑا چھ دوی دا پیش تا پچانا زر کسی پشتین وویل
تو فاتا کے چرتا ہم نخوخا پی خکیکی نو اغنا پر د فوجان ټول کلی علاقې خلک وهي دا دلته یو عادت دی. 13 ورځ په قطبي وزیرستان مچا مداخل وزیر علاقه کې یوه ناخوښه پیښه وشوه. په دې نه پس فوج راغی عام اولس وهل ټکل یې شروع کړ. په دې کې دوی واشه ونیوله هغه په چړې ونیوله او د هغې وهل یې هم شروع کړل. دوی تر اوسه اوس تاسو لاټرۍ ټول د کورونو پرېږدئ او تاسو نقل مکاني وکړئ د هغې نه کډوال شئ. دې نه پس عام الاسه ورتل چې روزی دي د ګرمۍ میاشت نو په دې حق لا باندې مونږ ته د پر مهلت راکا دې مطالبه د پاره احتجاجي بر نه کناوله. په دې درنا کې د دغه علاقې د عوام نماینده په پارلمان کې محسن داوړ او د دغه وزیر قبیلې تانی مشان ډاکټر ګل عالم ورسره د عملی وزیر قبایل مشر او ایم ان اے علي وزیر شرکت ته روان وو. نږدې چې خپل چې کوم د درنا سره د دای چې کراس کوو دوی نه ډیره سخته تلاشي هم واخستله. نو په دې نه پس چې دوی کله هم دغه پرله تولان شول دلته په دوی باندې د شار طرف فوج فایرینګ شروع کړ چې په هغه کې په 40 زیات زخمیان دي او شهیدانو فلحال پوره تعداد پته نه لګي.
د غورځنګ مشر دا دوا بخي رد ورا ټلا چې ګنی اول د زونه د غورځنګ ملګریو یا ځایي خلکو کړی دي.
دا دوی چې ډي جی سپیر کوم ویلي دي دا د روزنه چې صدا هیڅ کله زموږ د پی ټی ایم لخوا زمونږ د ملګرو لخوا د محسن اوالی لخوا نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرنګ شوی دی نه د دوی سره د فایرنګ څه آلات یعنی تمانچا یا ټوپک وی نه په وزیرستان کې تمانچا ټوپک سو ګرځولی شي. دا علاقه فوج کلیر کړی دی. دا دوا فوج په خپله کړې ده او په هر ځای موجوده ده. بیا چې خلک راتلل په شل سچک پوسټونه راځي د لایسنس اصله هم وزیرستان ته څوک نشي وړلی. نو طبي لحاظ سره فزیکل لحاظ سره دا ممکنه هم نه ده چې هلته عام اولسی عوامی نمائندے اولسی نمائندے دا سے کار وکولی شی. نو دا ممکنه هم نه ده. دا درو دی چې د دوی لخوا په دوی قائم شو.
د یو سوال په جواب شه پښتین دا پریکړه ها تکرار کړه چې د کمکی عید په دریم ورځ با پسولی وزیرستان لداخ شه د غرزنګ ټاکلې جلسه خامخا کیږي او په دغه جلسه کې به د خړ کمر د پیش د غندن سره با په دغه باریک شه دروند احتجاج هاري کټ کولای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو وار بیا د شمالي وزیرستان د پیښې موضوع ته په دغه اړه د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالانو د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دې د تحقیقات وشي. په دې کې پوز ویلي دي چې د پښتون تحفظ مومنټ پلویانو مظاهره کوونکو د دوی په پوستا برید کړی دی او 15 عسکر پکې جوبل شوي دي. خو بیا پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه ردوي او د دغه غورزنګ سره تړلي درې تنه لږ تر لږه په دغه موقع باندې په ډزو کې وژل شوي دي. په دې حکله تفصیل د عبدالحق اکر رپورټ کې ورمو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ډزو د پیښې په غبرګون کې مختلفو سیاسي ګوندونو دا ناوړه پیښه بللې او ویلي چې له دې سره به د اولس او ریاستي ادارو ترمنځ بې باوري نور هم پراخ شي. د جمعیت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم پرون مازیګر مشال ویډیو ټول چې له دې پیښې وروسته فوج باید د سیمې واک اولسي حکومت ته وسپاري.
علی وزیر محسن داوڑ دا پاکستان دا قانون مطابق دا شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان دا اولس نمائندگان دی پا پارلیمنٹ کی او چی دی نشی نب نب پرگدی نو سوک با پرگدی او یو طرف تا سیف غفور سے ڈی جی آئی ایس پی آر آغا دا منظور پشتین پا اکلاوائی چی دی بلوجستان تا والی دی خپل دی کی لیکین یا منگو ورگو او دا نمائندگان خپل و علاکو تا زی او آل تا نب پرگدی نو دا خبره د غندنې وړ ده او په کار دادی چې اوس فوج د دې ځای نه وځي او سیول ته دغه شی حواله کړي په پوره من مذاکراتو باندې مسالې واریږي او د ډلو په ذریعه باندې تر اوسه پورې یوه مسله هم نه ده هواره شوې.
د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک هم پرون مازیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې غندنه وکړه او ویل چې د حکومت دا خیال ناسم دی چې دوی به د تشدد لاري خلک غلي کړي.
دا خو ډېره زیاته عجیبه طریقه چې د ګولو په ذریعه یا د ټنډو په ذریعه یا د تشدد په ذریعه باندې بهر آواز چې دی هغه به دباولو کوشش کېږي. دا بالکل ممکنه نه ده. دې انکوائری په کار ده او قومي اسمبلی اجلاس هم روان دی. په کار ده چې په قومي اسمبلی کې په دې کې مذمت وشي او بیا سپریم کورټ په دې باندې سوموتو ایکشن والی دې انکوائری وشي.
د جمعیت العلماء اسلام یو مشر مولانا ګل نصیب خان پرون فازګر مشال لري ټول چې باید امنیتي سرتیری پر اولس ډزي و نه کړی.
صحیح تحقیقات خو لا اوس پورې کما حقو نه دی راغلی. دا د حکومت ذمہداری ده او حکومت په دې حواله باندې په کار خود نه ده چې هغه په پبلک باندې په قوم باندې په احتجاجي خلکو باندې ورلوي وچلی. دې سره ملکونه چې دی هغه کې عدم استحکام پیدا کیږي. د حکومت او د پبلک پرمنده معنی پیدا کیږي. لہذا په کار دا ده چې تلپور تحقیقات وشي او چا دا جرم کړی دی هغه ته قرار واخلي.
خو په قومي اسمبلی کې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف غړي محمد اقبال افریدی پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې باید محسن داوړ او والی وزیر خپل ستونزې په پارلمان کې دننه حل کړي.
به خبره خدا دا چې د دې کومه نمائندګۍ کوي علي وزیر او محسن داوړ د پارلمان یې سړي. په پارلمان کې د مسلو حل شته. هلته حکومت دی قبل پر دی لا کئی مسئلہ وی دخل کو ڈیمانڈ وی دخل کو جکم دے زامن رونا یا چتا گرفتاری سی وی یا ظلم کی گی حواز دے پارلیمنٹ کے دا وزیر اعظم دا سپیکر سرا پتنگے ملٹا کے دی ملاقات ہونا کی گی لیکن دا چتا یو پارلیمانی جبا دا چاہی
وی والد حکم دے دا اگے ادارے خلاف چاغ عمل فاؤنڈیشن دے داغی خلاف احتجاج کی او پچک پوسٹن ورزی
خوبل خواہ دا زائی خلگو دا ادا برعکس دا پاکستان فوج عامہ اڑی کو دفتر آئی ایس پی آر دا پیش پاڑا فرون پخپری و بیان کی طور پوری کر چی پقامی اسمبلی کی دا شمالی او جنوبی وزیرستان استازو محسن جاوید داوڑ او علی وزیر په مشرۍ یې ویډالی پر خړ کمر امنیتی پوسټا بریت کړی دی چې لکبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوي.
د اتوار په ورځ د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې د پوځ او پی ټی ایم د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه پاکستانی رسنیو یوازې د پوځ دریس خبر کړی دی. دا چې آیا د رسنیو د ادارو خپل فیصله ودا کنه د پوز د ریس خبرولو باندې دوی مجبور کړل شوې دي. د دې پوښتنې د جواب لپاره زموږ همکار مجید بابر دا ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
شمالي وزیرستان کې د پښتون غورنې غورزنګ د پلویانو د پوز ترمنځ د توثیق خالی پاړه تر دا مهال کره معلومات لا هم مخې ته ندي راغلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ترڅنګ یو شمېر سیاسي ګوندونو د اتوار د ورځې د پیښې د پلټونو غوښتنه کړې ده. بل خوا غورزنګ تور لګوي چې ځای رسنۍ د دوی دریض نه خبروي، دا چې په رښتیا هم رسنۍ یو ورخي د معلومات خبروي. په کراچۍ کې شنون کې او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان پخوانی ایډیټر ضیاءالدین وای
د 2018 کال نه د پاکستانی پوز یو ایجنډا ده، خو په دې نه پوهیږو چې دغه څه ایجنډا ده. هماغه ایجنډا په پام کې ساتلو سره دا مهال پوز په مکمله توګه میډیا باندې قبضه کړې ده. پوز د دې لپاره کومه قانوني لار نه اختیاروي، خو یوه اداره یې جوړه کړې ده. د هغې په ذریعه هر میډیا هاوس کنټرولوي او په خاصه توګه د میډیا هاوسز مالکان یې په لاس کې اخیستي وي. هغه مالکانو ته د ټلیفون په ذریعه هدایات ورکړل کیږي. هر خبریال په خپل په ځان پابندي لګولې ده، خو دا ورته معلومه نه ده چې دا پابندي په چا لګولې ده.
د اتوار په ورځ د پاکستان ټلویزیون چینلونو دا خبرونه ورکول چې د پارلیماني غړیو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ کې د پی ټی ایم پلویانو د پوسټ په یو چیک پوسټا په دې مخابریت کړی وو چې د ترهګرو نیول شوی یو مبینه سهولتکار خوشې کړي، خو په دې اړه د غورزنګ دریس ته ځای نه ورکړل شوی. خبریال رحیم الله یوسف زیوای دا حقیقت ته چې ټولو رسنیو صرف د پوز دریز لزیات ځای ورکړي، خو ځین رسنو هڅه کړي چې د غورزنګ دریز هم چاپ کړي.
یو نیم اخبار یا ادارې هغه د پی ټی ایم هغه نظر هم ورکړي دی، لګي ورکړي دی، خو ورکړي دی یا هغه د آزاد ذرایع نه کوشش کړي دی چې څنګه سره معلومات حاصل کړي او هغه په دې خبر کې ځای کې. خو حقیقت هم دغه دی چې زیات چې کوم د فوج دغه د میډیا ادارې آئی ایس پی آر خبرې کړي دي نو هغه چاپ شوي دي، او هغه چې هر څه ویلي دي نو هغه هو به هو چاپ شوي دي. خبره دا ده چې یو خدا چې دی نو دا پیښه چې کوم شوې ده شمالی وزیرستان کې، نو دا فوج دا وی چې بعد دوی په پوسټه باندې بریچ شوي دي، او فوج خو تاسو پته ده چې بیا هغې دنه د قومي سلامتۍ خبره جوړه کړي او هغې دا وی چې دا ریاست خلاف خلکو ټوپک راوستې دي او جنگ کوي، او په دې کې فوجان هم زخمیان دي، نو دوی باندې هم ډزې شوي دي. یو دا خبره ده فوج چې داسې یو بیان ورکړي او فیصله وکړي نو بیا پاکستان کې د هغه خلاف خبره کول چاپ کول ډېر مشکل وي.
تیر ورځ په ټولنی د میډیا د پاکستان یو شمیر خبریالانو په ټویټر پیغامونه لیکل چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې په اړه یک طرفه رپورټینګ کیږي، او په بیا بیا یې پوز مخاطب کولو چې رسنو ته اجازه ورکړي چې رښتیا خپور کړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې درته د نن ورځې د نه ساعت خبرونه اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د دې غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د دې ساعت خبرونه لنډې زورو.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن په شمالي وزیرستان کې د سوي پرونی مرګ جوړلې د پلټون لپاره په سمدستي توګه د پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان په خلک کمر سیمه کې پرون په ډزو کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي او فوج وایي چې نن 15 مړي د خلک کمر سیمه کې نور هم موندل شوي دي. ځایي خلک او ځینې شهیدان وایي چې امنیتي سرتیرو هلته په احتجاج کوونکو لومړی ډزې وکړې او دا خلک زخمیان او نور څو. فوج بیا وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان قومي اسمبلی کې استازو محسن داوډ او علي وزیر اوسته غریب وکړ چې په نتیجه کې دا پېښه وشوه. خو څو شېبې مخکې قومي اسمبلی غړي محسن داوډ یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې د فوج د دریځ رد کړې دي. موري د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي د وزیر اعظم عمران خان نریندر مودي ته یو بیا د هند وزیر اعظم په منتخبې دوه مبارکي ورکړې ده. د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې خبره لیکلې ده. د پاکستان روغتیا وزیر وايي په سند صوبا کې د وینې د باندې پر مهال په نږدې 200 کسانو کې چې زیاتره ماشومان دي د اچ آی وی ناروغي مثبت اعلان موندل شوی دی. وزیر ظفر مرزا پرون په اسلام آباد کې د تفصیل په یو خبري غونډه کې ورکړ. افغان چارواکي وايي نن په پلازمینه کابل کې په یو بمی چاودنې کې لشکره لس کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان کورنی چارو وزارت بیان نصرت ریمی وايي چاودنه د حج او اوقاف وزارت په یو کوسټر موټر کې د ځای پر ځای مقناطیسي ماین راوړل شوی. د افغانستان اجرایي ریاست سلاحکار نور محمد عرب نن وسوالو کسانو په کندوز کې وژلې. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي د اجرایي ریاست عبدالله سلاحکار هغه کوم د سجام شورا رئیس محمد عرب نن سهار 9 بجې نه معلوم وسوالو واشه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري روانونې د هلمند په موسی کلام وسوالې ته په پلي حرکت پیل کړی. ولسمشر ټرمپ ویلي امریکا په ایران کې رژیم بدلول نه غواړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی واکمن امیر د سعودي د بادشاه بلنه ترلاسه کړې چې د روانې اونۍ په پای کې په مکه ښار کې په بیړني سرمشریزه کې د ګډون غوښتنه شوې ده.
دا او عبدالحی کاکل چې د دې سات خبرونو لړیزه د توراندې کوس پامو کې چې پاکستانی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم د نوي معاشي ټیم مشر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د خالی ورځې خبری غونډې نه دا اندازه کیږي چې ملک تراپیخ معاشي مشکلاتو حل لپاره حکومت یو تګلارې جوړه کړې ده او د نوموړي وینا وا چې راتلونکي بجټ کې به غریب او درمیانه طبقې خلکو ته سهولتونه ورکوي. ورسپانه لیکي په خپل ګټې ټیکس ورکوونکو شمیره د ملک د ټولې آبادۍ د 1% نه هم کمه جوړیږي. که حکومت زیات نه زیات خلک په ټیکس دایره کې شامل کړي او ترې ټیکس واخلي نو په زړو ټیکس ورکوونکو کو د څه قسمه بوج اچولو پرته په قامی آمدنۍ کې اضافه کېدلی شي. همدا معامله د ګیس او بجلی د نرخونو ده. که حکومت یې د غلا مخنیوي سره سره د ټولو خلکو نه بلونه واخلي نو ورته به د بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو ضرورت نه راپیخیږي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې کومه نوې تګلاره یې جوړه کړې ده نو پرې دې په صحیح توګه عمل هم وکړي چې غریب اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د خزانې مشیر په وینا چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه قرضه ترلاسه کولو وروسته د ایشیایی ترقیاتی بانک نه به هم 3 ارب ډالر قرضه د مختلفو منصوبو لپاره اخلي. ورسپانه لیکي دې کې څه شک نشته چې موجوده حکومت په واک کې راتللو پر وخت ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو او حکومت سره د غیر ملکی قرضو قسطونه ورکولو لپاره پیسې هم نه وي. کمې چې د ملګرو ملکونو نه پیکیج اخستو وروسته د قسطونه ورکړی شو. ورسپانه لیکي ملک په معاشي توګه د 13 لسیزو راهیسې د مشکلاتو سره مخ دی او هر نوې حکومت چې راشي نو په اربونو روپو قرضه اخلي چې له وجې په ملک نور هم بوج زیاتیږي. عمران خان د انتخاباتو وړاندې اولس سره وعده کړې وه چې ملک به د دې مشکل نه را اوباسي. نو ورله په کار دي چې خپل وعده په عملي کولو سره دې داسې ګامونه پورته کړي چې راتلونکي حکومتونو ته د نورې قرضې اخستلو ضرورت راپېخ نه شي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د اتاویا دوایانو په نرخونو کې کمی کړی دی خو اوس هم د دې دوایانو نرخونه د 2 میاشتې وړاندو نرخونو برابر نه دي راوستل شوی په کار خدا وا چې دومره ګرانۍ وروستو حکومت د دوایانو نرخونه نور هم راکم کړی وي. ورسپاڼه لیکي اولس خدا تمه لرله چې کومو کمپنیانو د دوایانو په نرخونو کې د خپلې اندې اضافه کړې وه حکومت به یې د نشاندهي کولو سره پر ضد کاروایی هم وکړي، خو د ذمهوارو پر ضد تر اوسه څه قسمه کاروایی ونه کړی شوه. ورسپاڼه لیکي د صحت محکمې له پکار دي چې د دوایانو په نرخونو د نظر ساتي، ځکه چې غریب اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې مشکلاتو سره مخ دی او په داسې حالاتو کې چې دوایانې هم ګرانی شي نو بیا خو یې مشکلات یو په دوه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ترکی انادولو خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د ستراتیژۍ سره سم د مدرسو په نصاب کې پراخه اصلاحات وکړي. په دې هیواد کې له 1500 څخه زیاتې مدرسې دي. انادولو لیکي دا مدرسې زیاتره په شخصي مالی مرستو چلیږي چې اکثر یې د حکومت د سار لاندې نه دي. د لیکنې تر مخه له دې مدرسې فارغو شوو ځوانانو په اړه له اوږد وخت راهیسې دا اندېښنې هم موجودې دي چې دوی مسلکي زده کړې نه کوي او په اسلام کې د عدم برداشت په فکرونو یقین لري. په اسلام آباد کې د تعلیم د وزارت یو اعلی چارواکي انادولو خبری ایجنسۍ ته ویلي په دې اصلاحاتو کې به حکومت د دغو مدرسو مالی بوج په خپل سر اخلي، ځکه چې دا مدرسې د غریبانو ماشومانو لپاره د تعلیم یوه لویه وسیله ده. په پاکستان کې د مدرسو موجوده نصاب ته درس نظامی ویل کیږي چې په 13مه پیړۍ کې د هند لکنو ښار د یوې مدرسې مولا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. د نوخار عثمانیه مدرسې یو عالم مفتی منیب الرحمن انادولو ته ویلي چې دوی په دې نصاب کې ماشومانو ته د قرآن تفسیر، حدیث، شریعت، د عربی املا او انشا، اردو ژبه، د قرآن پاک حفظ او ریاضی ښایي. بلخوا اسوسییټډ پریس د ایرانی میډیا په حواله لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی چې ممکنه ده په دغه هیواد کې د ایټمی پروګرام په سر ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی ایټمی تړون لانجمن شوی او په نتیجه کې یې د امریکا او ایران ترمنځ تناو زیات شوی دی. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ارناویلی حسن روحانی د غوړاندیز د خالی پورس د هیواد له بیلابیلو خبری ادارو له مدیرانو سره په کتنه کې کړی دی. اسوسییټډ پریس لیکي چې ایران وغواړي چې د یورینیم غنی کولو کار زیات کړي نو د دغه ریفرندم په ترڅ کې ورته سیاسي مرسته ترلاسه کیدلې شي. د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په 2015 کال کې شوې لوزنامه ایران له یورینیم غنی کولو د عمل زیاتولو منی کوي. تیر کال د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د لوزنامې نه خپل هیواد بهر کړ. د دې لوزنامې تر مخه له ایران څخه د بندیزونو پورته کولو په بدل کې به دغه هیواد له یو حد نه زیات یورینیم نشي غني کولی. ترامپ ویلي وو دا لوزنامه د ایران د ایټمی وسلو جوړولو مخنیوي کې ناکامه شوې ده.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې جرمني چارواکي وایي له طالبانو او افغان حکومت سره خبرې کوي. یو جرمني چارواکي ویلي دي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به چټکې شي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل نورو.
جرمني چې له افغانستان سره د لویو مرستندویانو له ډلې او د غوڅ ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، له افغان حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. رویټرز خبری اژانس د یو جګپوړي جرمني چارواکي له قوله چې نه غواړي هویت یې څرګند شي ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ساحل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ایز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا پر جرمني سربیره د اروپایي ټولنې او اندونیزیا نومونه هم یاد کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، ځکه چې دا حکومت د امریکا لاسپوڅی بولي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازی مارکوس پوتزل چې په روانه میاشت کې دوه ځلې په کابل کې له افغان حکومت او په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوتزل وویل که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولای شي، نو له دې هڅو سره باید مرسته وکړي. خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه هم وکړه چې بلاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی خلیلزاد په تیره مارچ میاشت کې ویلي و چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې د دې ضمانت په اړه د موافقې مسوده چمتو شوې چې طالبان به د القاعده شبکې په څیر له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. خو د اوربند او له افغان حکومت سره د خبرو په اړه چې دواړه ډیر مهم ګڼل کیږي هیڅ راز موافقه نه ده شوې. تیره میاشت تمه کېده چې له افغانستانه به یو پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي، خو د پلاوی د غړو د شمیر پر سر له لانجې وروسته دا غونډه لغوه شوه. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند نوی منتخب شوی وزیر اعظم نریندرا مودی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. وغته په انتخاباتو کې په بریا مبارک ویلې ده. عمران خان په دغه ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې دواړه هیوادونه به د دواړو مشرانو په مشرتابه د امن او سولې لپاره کار کوي. په دې هکله تفصیل د سراج ظهیر رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د مئی په شپږ ویشتمه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په سماجی ویب پاڼه ټویټر خپور شوی یو بیان کې ویلي، وزیر اعظم عمران خان د هند نوی منتخب شوی وزیر اعظم مودی ته په انتخاباتو کې په ګټه د مبارکۍ ټلیفون وکړو او په دې موقع په سویلي ایشیا کې د سولې پرمختګ او د سوکالۍ لپاره خپل هوډ څرګند کړو او نوموړی د دې هدفونو ترلاسه کولو لپاره د مودی څخه هم هیله لري. بل پلو د هند د خارجه چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې نریندرا مودی په دې خبره ټینګار کوي چې لتاو تریخوالی او ترهګری پاک باوري چاپیریال او په منطقه کې د سولې پرمختګ او سوکالۍ لپاره مرستې ډېر ضروری دي. په پاکستان کې تجزیه کاران وایي د وروستیو کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کوم تاوتریخوالی پیدا شوی و، نو اوس د وزیر اعظم عمران خان او د نریندرا مودی د دې خبرو وروستو هیله پیدا شوی چې دواړو خو په راتلونکي کې حالات سم شي. په اسلام آباد کې خبریال او د بهرنیو چارو تجزیه کار متین حیدر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
عمران خان کی ٹیلی فون
کال بہت اہم ہے. وزیر اعظم عمران خان دا ٹیلی فون کال ڈیر اہم تھی اور لدی اڑان دی دوڑ ہے وادن و خارجہ وزیران ہم سر میلا شوی انہیں لگا دوڑ خودا جذبہ ہم دا سے پاتو شوا نو تعلقات کے بتاؤ کے خوالے ہم رقم شی اور رتن کی لپارا بد مذاکرات و سلسلہ ہم بحال شی اور چ مذاکرات بحال شی نو ٹول مسئلے با ہواری شی اور دا ہم ہی لدے چی دا مودی پہ لہجے با ہغ شان سختی نوی اور پاکستان سر با خبر تا تیار وی اور دا ذکر ضروری دی چې اوس د جنگونو زمانہ نه ده. موږ به د امن او خوشحالۍ راوستو او د غربت د خاتمې اړخ ته توجه ورکول دي. همداشان په پېښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام مشال ریډیو ته وویل، اوس دواړه خو په دې پوه دي چې منطقه امن او سوکالی غواړي، نو هیله ده چې د امن په خاطر به پاکستان او هند مذاکرات پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان
خان ډېر په صحیح وخت باندې مودی ته اول خو د هغه په انتخاباتو کې په کامیابۍ مبارکي ورکړه. کله عمران خان پیغام ور ولېږه نو د مودی دپاره دا ممکن نه وه چې هغه په دې باندې چپ پاتې شوی وي. لہذا هغه هم د هغې په نتیجه کې چې کوم جواب ورکو هغه هم د خیر سګالې او هغه هم د سولې طرف د قدم اوچتولو د ارادې خبرې وي. او بیا چې کله په ټلیفون باندې خبرې وشوې نو نور هم دا خبره مخې ته راغله. نو زه دې ته ډېر زیات خوشبینه یم او زه ګڼم چې دا یو مثبت قدم دی او هیله لرم چې دا به امن طرف ته او سولې طرف ته یو ډېر ښه ګام وي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د نریندرا مودی ترمنځ له هغې وروسته په لومړي وار په ټلیفون دا خبرې وشوې چې د روان کال د فروری په 14 په پلوامه کې په یو 14 کې سلویخت هندي پوځیان وجلې او یو شمېر جوبل شوي وو. او هندوستان په پاکستان تور پورې کړو چې په دې 14 کې ککړ دی، خو پاکستان بیا بیا دغه تورونه رد کړل او وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع هند ته وویل چې دوی ورسره هر قسمه مرستو ته تیار دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخرستی مانا
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادی نما خچی مری سیر نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویری میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
د پاکستان وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ویلي چې د هیواد سیول او پوځي حکومت چارواکي په دې سلا شوي دي چې په راتلونکي مالی کال بجټ کې ځینې سخت فیصلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اونۍ کې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ قیمت 15% غورځېدلی دی. په دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسۍ د یوې لیکنې مهم ټکي له هارون باچا ورو
رویټرز ایجنسی د مالی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سلاکار حفیظ شیخ په حواله وایي حکومت به په راتلونکي بجټ کې ځینې سخت پریکړې وکړي. نوموړي د خالی پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړې د پاکستان ولسی او پوځي واکمنو ورسره منلې چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د خرچو کمولو اقدامات ضروري دي، خو شیخ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د دې هدف په مخه د پوځ بجټ هم کموي او که څنګه. نوموړي 13 اونۍ د پیسو له نړیوال صندوقه د 6 اربا روپو پور ترلاسه کولو لپاره له دغې ادارې سره لوزنامه وکړه. لیکنه وایي د پاکستان تیرو ولسی حکومتونو له پوځ سره له ممکنه لانجې له ویرې د دغې ادارې بجټ کمولو ته زړه نه دی ښه کړی، خو لیکنه زیاتوي د پاکستان د تیرو وزیر اعظمانو برعکس عمران خان د پوځ له جنرالانو سره ښه اړیکې لري. د لیکنې تر مخه د ریاستي لګښتونو تر نیمایي زیاته برخه د پوځ ضرورتونو پوره کولو او همداراز د بهرنیو پورونو خلاصولو مدونو ته ځانګړې کیږي. د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار حفیظ شیخ خبریالانو ته ویلي حکومت اړ دی چې په راتلونکي بجټ کې خپل اخراجات تر ټولو لاندنۍ کچې ته بوځي. ټاکل شوی حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره خپل بجټ په جون کې وړاندې کړي. له هغه وروسته چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق سره لوزنامې ته رسېدلی د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت 15% نور غورځېدلی. لیکنه د حفیظ شیخ په حواله زیاتوي حکومت پلان لري چې په راتلونکي مالي کال کې د 6.88 اربا ډالر په اندازه مالیه غونډه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د 1300 کلونو راهیسې د جنوبي وزیرستان خلک چې خپل سیمو ته د کډوالۍ نستانه شوي دي نو وایي چې د یو بل خطر سره مخ شوي دي چې دغلته په ځمکو کې او په ځینو کورونو کې ماینونه ښخ کړل شوي دي. د دغې ماینونو په چاودنو کې تر اوسه په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په یو رپورټ کې زموږ همکار مجید بابر د ځینو متاثرینو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګاډي وارو.
د 2010 کال د مئی د میاشتې 22 نیټه وه.
د سحر اته بجې وي. د جنوبي وزیرستان د کنیګورم د سیمې د اقرا او افیه پلار زبیح الله ډیر خوشاله و. د دغې خوشحالۍ وجه یې خپل کلي ته د اوو کالو د کډوالۍ نه پس راتګ و. یو دیرش کلن زبیح الله وایي موده پس یې دا ارمان پوره شوی و چې روژه او اختر په کلي کې تیروي. چارواکو ورته ډاډګیرنه ورکړې وه چې سیمه له هر خطرناک خوندي ده. خو دا ټولې خوشحالۍ هغه وخت په غم بدلې شوې چې د کلي په لویه لار یې خپه په یو خښ شوي بم ورغله. زبیح الله وایي
تاسو علاقه موږ کې ډېر کړې ده، موږ بس صحیح ده، موږ څه کسانو ترونه مور سره تر برونه مور سره موږ کور ته لاړو، کور ځای ته موږ کور مور په ټول وران وو کنه. هلته دومره دی وو چې بس موږ څو شپې پکې وکړلې کنه. بس په دې لار باندې موږ کم سے کم دا 17-18 ورځې تلو راتلو، کور سره کومه لار وه 17-18 ورځې تلوم راتلو. دغه یو لار وم پخا په دې لار کې لین را خلاص سره چې کوم خپل کسان وو هغه ډېر مشکل ډېر تکلیف سره سام علاقه کنیګورم کې سام علاقه نه هغه دې کې فوجیان اوروړو پتن بریګیډ اورو چې د موږ سره هیڅ بندوبست نشته درې تاسو یې ته په خبر ته به سي ادرس مل خان دا وي چې موږ سره هیڅ بندوبست نشته ورته.
د جنوبي وزیرستان ځای خبريال حمزه محسود وایي دی ولس د امنیتي ځواکونو او حکومت په وینا خپل کورونا پرې خوده. کډواله ته په دې هله غاړه کې خودا چې جون به خوندي وي. خود بدر تحصیل سروکی او تحصیل سرروغ سیمی اوس هم د ماینونو نډکه پرتی دي او د ماین پاکه کار ډیر ورو ده.
دوی لکه دا وایي چې سیمونه لګیا دي. زه خپل دا وایي زه په خپل لکه الحال نه یم مطمئن ده ولې چې تر اوسه پر لکه دا واقعي هم کېږي او سیمونه لګیا دي. خو زه دا وایي چې لکه څنګه چې اپریشن رانیږي چې به پورا پورا بریډونه راتل هغه کار ده چې لینډ ماین صفایي حکومت ذمہواری ده. راغت پکاره چې پورا پورا بریګیډونه راشي او وزیرستان محسود ایریا ته چیرته هم لینډ ماین هغه صفایي وکی ولې چې ذمہواری ده ویلي دا چې څومره لیټ کیږي نقصان به هم خلکو دي.
خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نومان افضل اپریدی وایي چې په سیمه کې د ماین پاکه او په دې لړ کې د ولس د آگاه کار روان دی. د راپورونو او ځایي خبريالانو په خبره تر دا مهال په دا ډول پیښو کې 15 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات کسان ژوبل شوي دي چې ډېری پکې ماشومان دي. د اپریل په پای کې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور په راولپنډی کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې یوازې ملکی وګړي نه بلکې ماین پاکونکي پوځیان هم په چاودنو کې ژوبل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وزیر د میاشتې لیدو په اړه د ویب سایت او قمري کلندر رسمي پرانیسته کړې چې په وینا یې سکهال به وړو کې اختر د جون په 15 نیټه وي. په پاکستان کې د روژې وړو کې اختر د میاشتې لیدو په سر په پیښور قاسم علي خان جمعه او رویت هلال کمیټه لانجوي. خو دوی دواړو د کلندر او موبایل اپلیکیشن لارې د میاشتې لیدو مخالفت کړی دی. په دې حقلا تفصیل د عبدالحکا کړنه ورو.
د پاکستان ساینس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودھری پروند غرما د خبری غونډې پر مهال ویب سایت او کمری کلندر خبریالانو ته وښودل او ویل چې د میاشتې لیدو کلندر یې د پاکستان د مختلفو ادارو په مرسته جوړ کړی دی. نوموړي د کلندر له مخې په پاکستان کې د راتلونکو 15 کلونو پورې د اخترونو د تاریخونو پیشنګوئی وکړه.
پیشنگوئی کړی دا په پاکستان کې به سخ کال اختر د جون پر 15 نیټه وي. د راتلونکي کال اختر به د مئی پر 23مه، ورپسې به په 2021 کال کې د مئی پر 14مه، بیا به 2022 کال کې د مئی پر 3مه، ورپسې به په 2023 کال کې د اپریل پر 22مه، او بیا به په 2023 کال کې د اپریل پر 10مه اختر وي. موږ د راتلونکو 15 کلونو د اختر پیشنگویانی کړی دي.
فواد چودھری د مئی پر 14مه نیټه له هغه وروسته د میاشتې لیدو په اړه د کلینډر او موبایل اپلیکیشن جوړولو اعلان وکړ. کله چې د تیرو کلونو په څیر د پېښور د قاسم علي خان جماعت او رویت هلال کمیټې ترمنځ د روژې میاشتې د لیدو پر سر لانجه رامنځته سوه. په پاکستان کې د میاشتې په تېر بیا د روژې او اختر میاشتې د لیدو په اړه د قاسم علي خان جماعت مشر مولانا شهاب‌الدین پوپلزی او رویت هلال کمیټې مشر مولانا منیب الرحمن ترمنځ هر کال لانجه وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د نن ورځې خبرونه په پای کې یو وار بیا د روژې د مقدس میاشتې په مناسبت سره ځانګړې لړۍ د نن ورځې موضوع ته راځو. نن موضوع ده چې روژه څنګه د مغفرت سبب ګرځېدلی شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
د روژې د مبارکې میاشتې پراتک سره
الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسي چانسونه مسلمان ته پلاس ورزی چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکوي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روژې نه شوي. همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکوي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عز و جل ده غو طول زاړو گناهونه معاف کړي. دریم چانس چې مسلمان ته پلاس راځي هغه د لیلۃ القدر د قیام نه، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي، الله عز و جل ته عبادت وکي، دعاګانې وکي، ذکر و تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي، نو الله عز و جل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کړي. دا خبره یاد لري چې دې خبرې علم او پوهه لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده او نخې نخانی لري کې نه لري، هغه سره ستا کار نشته، ته فقط عبادت وکړه. چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا تداغی شپې چې کوم ثواب دی هغه درکوي، که ته بې پوه شي او که پوه نه شي. پوهېدل پرې ضروري نه دي چې ولا پلان کې ولیدله د هغې درجه زیاته شوله او زما درجه کمه ده، نه، عبادت کول پکار دي. بعضي ورونه د زیات خوراک له امله یا د پښمنۍ نه وروسته د وده کېدلو له امله د سهار د مانځه څخه محرومیږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي، دا هم غلطه خبره ده. او ځینې خلک دي چې هغه په روژه ماتي کې دومره وخت تېروي چې د جمع د مانځه نه پاتې کېږي، نو دا هم خبره نه ده. په کار داره چې مثلا د جمع د مانځه په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پې ماته کړي او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې مونځ وکړي او بیرته بیا راشي. دا چې زموږ استاذ په وطن کې اکثره خلک روژه ماته په جومات کې کوي، دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو پې زموږ ملي وحدت را سنبال دی. او دویم داری چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لار باندې یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلې مثلا او مسافر راښکته شي، دا غوی هم پکې برخه کیږي، نو دا ډیره ښه عادت دی. الله دې همیشه لري.
دا مشال ریډیو دا د مشال ریډیو خبرونه دي. د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. په اخر کې یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نه د ساده خبرونو لاندې سوالو.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سوي پرونی مرګ ژوبلې د پلټون لپاره په سمدستي توګه د پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پرون په ډزو کې درې کسان وژل شوي وو او یو شمېر نور ټپي شوي دي. فوج وایي چې نن د 500 کسانو مړی له خړ کمر څخه 1.5 کیلومتر لرې موندل شوي دي. ځینې ځایي خلک او اني شاهدان وایي چې پرون سرتیرو امنیتی سرتیرو پر دوی باندې برید وکړ. خو بیا فوج په یو بیان کې ویلي چې د جنوبي او شمالي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر په پوسټ برید وکړ چې په نتیجه کې دا پېښ وشوه. خو د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ نن په دې اړه یو ویډیو خپره کړې چې پر تفصیل ورکړي او د فوج د دریځ رد کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم عمران خان نریندر مودي ته یو وار بیا د هند وزیر اعظم په منتخبېدو مبارکي ورکړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مین ډاکټر محمود فیصل دا خبره په خپل ټویټر باندې لیکلې. د پاکستان روغتیا وزیر وایي په سند صوبه کې د وینې د معاینې پر مهال په نږدې 200 کسانو کې د زیاتره ماشومان دي د ایچ آی وی ناروغۍ مثبتې علامې موندل شوې دي. ظفر مرزا پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال دا معلومات ورکړل. افغان چارواکي وایي نن په پلازمینه کابل کې په یو بمی چاودنې کې لس کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان کورنی چارو وزارت پویاند نصر ترحمی وایي چاودنه د حج او اوقاف وزارت په یو کوسټر موټر کې د ځای په ځای مقناطیسي ماین له امله شوې. افغانستان د اجرایي رئیس ریاست سلاکار محمد عرب نن وستوالو کسانو په کندوز کې وشلې دي. د کندوز امنیتي مسولینو وای چې نور محمد عرب نن سهار نه نیم بجې نامعلومو وستوالو وشلې. د افغانستان د سولې او د سیارکت پای په پام کې لري روانونی د هلمند مستقله ولسوالۍ څخه لانګ مارچ پیل کړی. د دې حرکت په خبره له دې کاري هدف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د سولې او اوربند پیغام رسول دي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا په ایران کې رژیم بدلول نه غواړي. نوموړي دا خبره د چین د سفر په مهال په داسې وخت کې کړي چې واشنگټن او تهران ترمنځ تاوتریخوالی ډېر زیات دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی واکمن امیر د سعودي عرب د بادشاه بلنه ترلاسه کړې چې د رواني اونۍ په پای کې په مکه ښار کې په بیړني سرمشریزي کې د ګډون کولو غوښتنه شوې.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې سرته ورسېدې. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ز منور شاه او د مشال ریډیو ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادوه باد وسئ.